وبجیش په وړاندې د ازادي رادیو تشنه اسمن لاندې پروګرام لرو چې اسمت څاروانی وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، احمد شیبری هم سلامونه او دا هم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسي د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خان رسمي نن په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. صابری له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو، د طالبان حکومت د شرایطو په برابرې دوسره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. قطر له جرمني څخه د اتم شافغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د جرمني سمیز چارواکي وایي ویشزي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پېښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګند کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګره یو دوه دېرش کلنه جرمني د چرواني تکلیف لري. د درېو ټپیانو حالت ښه نه دی. په غزه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل چې نن هلته د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د غزې په ترانګه کې په وروستیو کې له نږدې 15 کلونو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. د روغتیا نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې اسرائیل د واکسین د پلي کېدو لپاره له درې ورځني اوربند سره موافقه کړې ده. یوه هلیکوپتر چې دوه ویشت کسان پکې سپاره وو نن د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې لوېدلې ده. دا خبر د روسیې د هوایي چلند ادارې ورکړی. له سختو بادونو سره سره په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشناس بلاندې خبرونه ته موز اسمت څاروان هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولی هیوادونه اساسي قوانين لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لوبلنی اساسي قانون له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پر رامنځته کولو سره د افغانستان عصري کول و چې د قانون د حاکمیت د قواو د تفکیک مدني حقونو او ټولنیزو او تعلیمی اصلاحاتو په شان اصلاحات معرفي کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسیدو وروسته تصویب شو چې 110 مادې لرلې. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1965 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قانون قوانینو څخه استفاده شوې و. د اساسي قانون د منظور می د نجیب الله د وخت اساسي قانون د چې 14 فصلونه او 1910 ماده درلودې. د افغانستان ووم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړې او ګډوډي روانې وي په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې له پایته رسیدو وروسته په 1928 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوري حکومت له پرسیدو او د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شی نه لري. د طالبانو د ویاند په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلي ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلي وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو مېرمنو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درانه اوریدونکي به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوئ چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همداراز د اسلامي نړۍ د نړیوال اتحادیې غړی دی. بل ملمم د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. نو لمړی شاغل مومن صاحب ته ورځم. مومن صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پرته له شکه چې اوسنۍ ټولنې که موږ وګورو، هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چښتن دي او قوانین ډېر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنې کې غواړي چې تنظیم شي، یو ټولنه نظم او حاکمیت وي په هغه ټولنه کې، او د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زمان نظر دا ده چې تاسو ګورئ، لومړی خو دا چې په ټوله کې که موږ وګورو، د اسلامي نړۍ ته که موږ وګورو او اسلام ته وګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي چې ما اسلام یا دین کامل که. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې په هغه کې مختلف قاعدې راغلي دي، یعنی هر برخې ته راغلي دي. خو د دې تر څنګ چې قرآن عظیم شان په ټول اسلامي نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، د هغه تر څنګ سنت، اجماع او قیاس دي، یعنی فقها دي چې هغوی استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علماو اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کېږي. په ټولنو کې اوسنۍ ټولنو کې که چېرته وګورو، اساسي قانون چې اتا ام القوانین ورته وایي، یا د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالي سند دی چې هغه د حکومت د دولت او د خلکو ترمنځ، د حکومت او د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کېږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه نوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي، په دې تړون کې مخ کیږي. تاسو ګورئ مخکې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو، چې ټولنیز تړون د همدې ټولنې د سمون لپاره وو، خو کله چې اساسي قانون رامنځته شو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هرې ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې. په افغانستان کې هم یو د هغه جملې هیوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازی امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي، انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې هغه د لویې جرګې راغوښتل ول، او په لویه جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول، ځکه چې یو پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پر مخ تلای نشي، ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمختللې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډېر زیات ضرور ده. ولې ضرور ده؟ د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کېږي، هلته اجرایوي
ډېره مننه. مومن صاحب سلامت اوسئ، ور به شو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یو هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډېر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی، قانون دی، او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډېر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان صاحب تاسو ته، محترم مومن صاحب ته، تاسو ترنو او ویتونکو ته، لیدونکو ته، محترم او خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید عرض وکړم چې اساسي قانون دا هر ټولنې، یو هیواد، یو اړین ضرورت دی او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې دولت تعریفوي د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو دا چارې پکې تنظیمیږي. هغه د دولت د مشرتابه د ټاکلو د طریقې بیانوي، د هغه د عزل بیانوي، د حکومت د تشکیل، د مختلف دولت مختلف اړوندو جهتونو او ادارو د هغوی صلاحیتونه په هکله مختلف احکام لري. د یو هیواد په ټوله کې اساسي قانون د یو هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درست نه ده چې شریع اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره اسلامي ټولنې لپاره ضرورت نه دی. تاسو ګورئ چې دا د ټولو دغتي قانون پوهانو او دغتي چې د عربي کې چې ورته فقه دستوري وایي یا د په انګریزي کې ورته کانسټیټیوشنل لا وایي، دغه د پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منوره ته هجرت وکړه، د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کیږي، هغه سند هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات، د خلکو مسؤلیتونه، د وګړي مسؤلیتونه، د دولت او د حکومت شکل او چارې پکې تنظیم شوي و چې ورته وثیقه میثاق المدینه په نامه یادیږي. دا چې هغه خپله یو بشپړ اساسي قانون دی، د هماغه زمانې سره سم چې هغه دا ټول د خدمو ګډو دغه د خلکو د هویت تعریف کړی و، د مدینې دولت پکې تعریف شوی و، هلته د مسؤلیتونه پکې تعریف شوی و. دغه میثاق المدینه چې ده هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانونو څخه یو قانون بلل کیږي. هغه نه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قرآن کریم یو زموږ دستور ده او اساسي قانون ته ضرورت نه لرو. اساسي قانون د صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د آخرنی کتاب ده چې هغه نو نوز ګواه نه ده، ځکه کتاب د نازل لیږي پیغمبر علیه السلام هغه آخرین پیغمبر ده. دا صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو لپاره د اصولو کې پرنسپونو کې هغه لارښوونه لري او خلک په دې رهبري کوي او لارښوونه کوي. اما دا جوویل چې اساسي قانون د قران په مقابل کې د خلکو درې دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قران کریم کې دا راغلي عمومي چې تاسو د عدالت تامین کوي او د دې کو دې او ان تحکمو بین الناس بالعدل، تاسو د عدالت سره سم تاسو خلکو باندې حقوق کوي. نو دا د عام قران کریم کې د ټولو تفصيلات نه دي خدل شوی. یعنی کله چې یو دولت نه یغه د دولت د عدالت د تامینولو لارې چارې د حکومت چلے چې حکومت نه عدالت ته تعمیلېږي، ته چلے د حکومت جوړولو لپاره الله رجال میکانیزمونه پکار دي. او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا اسن د غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود، حتی زه خپل په دې نظر یم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی، په دې باندې بیا به کتنو چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط یو وخت دا صحیح وو. د متنچا کلمخ یو سل کلمخ دا خبره چې قرآن او دستور او قرآن زمو قانون دی دا خبره. اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سوء استفاده کې ځینې خلک د قرآن دی اساسي قانون دی قرآن په مقابل کې دی یو دا تاسو شعار ګرځي چې دغه پر بنسټ اساسي قانون نه دا اصلا دا خبره اوس غلط ده، ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن دی الله تعالی کتاب دی، اساسي قانون د قرآن پر روښنايي کې د انسانانو هغه قرارداد دی، اجتماعي قرارداد دی، ټولنیز قرارداد دی. چوری دی قرآن وحی ده، اساسي قانون وحی نه ده. قرآن نه تبدیلیږي، اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصيلات دي د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي خطل شوی. اساسي قانون هغه تای نه دی. قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوی. اساسي قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوی په تفصيلاتو کې. اساسي قانون کې تعریفي کې قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات اغه نه دی خودل شوی. قران په هغه هغه خودل شوی په اساسي قانون کې خول کېږي. قران د زعیم د ټاکلو او د تعیین اغه نه د شورا دا حدود او سقوط نه دی تفصيلات پکې نه راغلي. صرف وه عامه هم شورا باندې امر شوی دی. اما دا شورا څنګه میکانیزمونه، د شورا حدود، صلاحيات، دا ټول قران کریم کې دا تفصيلات نشته. نو دا همداسې خبره داسي چې قران زموږ اساسي قانون ده. په دې کې کسب دا تاسو از نموز د نمازه تفاصيل په قران کریم کې نه راغلي. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. صحیح ده چې قران زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده، رهبری کوي، هغه لارښودنه کوي، هغه لارښود د مسلمانانو لپاره د الله تعالی کتاب ده. اما دین سره دا ډېر سادهګي ده چې اوس تاسو وایي چې چې قرآن اساسي قانون د نورمن کته ضرورت نه لرو. دا 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 سمه خبره نه ده. دا شعار هغه څوک چې دا شعار یې ورکړی و چې امام حسن البنا رحمت الله علیه په مصر کې د اخوان المسلمین افغانونی مؤسس او بنسټګر یا قرآن دستور نه دغه خبره بالکل کټمټ صحیح خبره ده. اما دغه مقصد دا نه و چې اساسي قانون بنی دستور بنی، یعنی دستور اساسي قانون کانسټیټیوشن شه دا ضروري ده. او بله خبره دا ده چې اوس د اساسي قانون په تخیلي لحاظ د ټولنې سمون دپاره دا اوس یو فرض دی. فرض دا زما خبره ټول علما ته خبره کوم، دا فرض دی. ځکه چې اگر که اسلامی حکومت جوړول په ټولنه کې عدل تطبیقول، شورت تطبیقول، که دا د اسلامي نظام قامه کول،
بله
دا فرض دی. هغه ته د رسېدو لارې چارې چې هغه ده چې اساسي قانون د هغه هم فرض کېږي. څنګه چې شریعت کې قانون د محترم سرمان صاحب اصولي قاعده ده چې وایي للوسائل حكم الغايات، یعنی هغه شی چې یو مهم مشروع هدف ته د رسېدو دپاره هغه وسیلې چې په کار کېږي چې هغه هدف مشروع وي هغه دپاره وسایل هم مشروع دي. یعنی مثلا نموز فرض ده چې نموز د مانزه هغه دپاره اودس کول اسلامی حکومت ترسی، شورا ترسی، عدالت ترسی، ټولنی هوساین خیر ترسی، فوضا او گڑبڑی جی وقت نکھوئی کی اغم ټول فرض ده. نو دا دا خبر بالکل یقین قانونی واد کے نہیں اساسی قانون کے دخل کو دی حکومت اساسی دند دے، دولت اساسی دند دے، دخل کو اساسی حقوق و مسئولیت نا دا ټول په کې تعریفي دي. ول د اساسي قانون نشته بنشتم کې د مقدمونو پر مخ مکتوب نه بنشي وي
د اساسي قانون په ټول خبري په یو وخت خلاص شوی خیر دی. بیا هم نو بس
دا کې د اساسي قانون په نشته کې نو لا ګډوډي رامنځته
کیږي.
نو اساسي قانون بالکل نه یو د ضروري ده، بلکې اساسي قانون شتون په فقهي لحاظ هغه فرض ده.
یعنی
دا فرض چې ما لا يتم الواجب الا به واجب، دا اساسي فقهي قاعده ده چې هر هغه واجب او فرض چې هغه نه
بله. ډیر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. لکه چې تاسو زما غږ نه اوریدو کور ودان پر حال مومن صاحب، استاد مومن تاسو ته درځم. ولی ځینې وایي چې یو تدوین شوی او لیکل شوی قانون د دې لپاره ډیر ضروري دی چې د یو هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي؟ کنی لیکل شوی عرفی وی نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي؟
ګوري سروان صاحب، دغه اساسي قانون چې دا یو اصول دا چې اجرایی ضمانت لري. دغه اجرایی ضمانت ولې په ټولنه کې لري؟ د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقی کی، دا په دې معنا ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی. د دې تړون پر بنسټ باندې مخکې دي که دا تړون چیرته نقض کیږي د دواړو لورو لخوانه، دا په دې معنا ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي. دلته یو قاعده ده، دا خو مقررات دي. دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوي دي چې په ټولنه کې سمون راولي، په ټولنه کې نظم راولي، په ټولنه کې د ټولو دندې او مسؤلیتونه معلوم کړي. که چیرته دا قواعد او مقررات نه وي، نو بیا هر څوک هر څه کولی شي په ټولنه کې. د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې اساسي قانون، یعنی ام القوانین چې ورته وایي، د قوانینو یو ټولګه ده، یو عالي سند دی. د دې لپاره دا عالي سند د دې لپاره نه ده چې اوس په ټولنه کې حاکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه به تطبیقوي په ټولنه کې. نه، ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي. اوس په ټولنه کې چېرته اساسي قانون نه وي، دا چې حاکمان دي د دوی مسؤلیتونه مکلفونه ما په وړاندې څه دي، زه خو نه پوهېږم په دې باندې. او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده. دا چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي، دا چې ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کیږي، د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کیږي، هلته ټولنیز عدالت نه وي. ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نشته هلته بې عدالت نشته. ده عدالت په خپله په قانون کې تعریفیږي.
عدالت هر هغه څه چې پر ځای وای کې خود شي عدالت ده، یعنی په دې معنی چې د هر چا حق حقدار ته باید وسپارل شي. اوس د حق څنګه تعریفو او حق څنګه سپارل کیږي؟ خود یو تړون پر بنسټ باندې سپارل کیږي، ځکه دلته وای حق اخیستل کیږي په زور اخیستل کیږي. دلته معنا دا ده چې ته که قانون په لاس کې ولرې نو ته د حق له حاکم نه اخیستی شي، ته له پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه دم حق اخیستی شي. خو چې قانون نیسه د په لاس کې نو اجرایوي ضمانت ونه لرې چې څنګه زه دا واخلم، دا هېڅ امکان نه لري، شونی نه ده. د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډېر مهمه ده. دلته یادونه وسوه، اوس ګورې دا غلط فهمي ده ډېر زیات. موږ او تاسو حتی غلط دودونه هم په اسلام کې ورداخل کړي، د اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې. تاسو وګورئ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وګورئ، حتی یو دود یو غلط فرهنګ هم دوی ته دیو په داسې سترګې ګوري چې دا البته په دین کې دي. در حال کې هغه شی نشته ده. کېدای شي چې یو څو کسانو چې هغه له دین نه ناپوه نه وي، په دین باندې خبر نه وي، په نوم مسلمان ده، په نوم ملا ده، خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده. دلته موږ غلط فهمي رامنځته شوې ده. که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چا ته ووایې چې دغه قرآن عظیم شان خو زما اساسي قانون ده، دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده. خدا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې مکې مزمین مدینې منورې ته ځي چې هغه نه څلوېښت ماده وي، هلته وضعي قوانین وضع کوي د څه لپاره یې وضع کوي؟ دا په داسې حال کې ده چې هلته وحی هم ورته راتله. نو دلته موږ او تاسو غلط فهمي ونه کړو. موږ دوه ډوله په اسلامي نړۍ کې، یو وضعي قوانین دي، بل الهي قوانین دي. د الهي قوانینو په چوکاټ کې وضعي قوانین وضع کیږي. هغه قوانین د دې لپاره وضع کیږي چې ډېر موارد په قرآن عظیم الشان کې نو نشته، ځکه ماویل صحیح ده چې بشپړ دین ده، خو اشاره تن ورته اشاره شوې یو مسلې ته. خو ته راځي هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسو ګورئ نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. پخوا به مثلا څوارلس سوه کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسو وګورئ انتخاباتو ټاکنې وګورئ، اوس وګورئ موږ بایاتو چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو. ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډېره ستره جغرافیه ده. یو هېواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې څلوېښت میلیونه نفوس تقریبا موږ کې ونیسو، دا څلوېښت میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو؟ بیا هلته بایات وکړي. ګورې د انتخابات ټاکنې، یعنې هر څه توپیر کوي. اسلام هم د هر عصر دین دی، هر وخت ته تعریف شوی ده. اوس موږ که راسو په هغه وخت مثلا سعودي ته به په اوښانو خلک تلل، خو اوس په تیارو کې دي. خلک به مثلا موټرې نه وي، خو اوس سړکونه دي، پرمختللي ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کېږي. دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې موږ او تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې داسې غلط فکرونه، غلط سوچونه رامنځته کېږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي. خو دا ټول چیز ته ورګرځي، زمونږ علمیت ته ورګرځي، ځکه د علمیت کچه ډېره ټیټه ده. تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګورئ، د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې موږ په افغانستان کې رامنځته کړو، ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده. خو هغه وخت موږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو. حتی سل کاله وروسته موږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې موږ دا څنګه وکړو، هضم یې کړو. ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي، خو ته وایي غرب فکر لري، غربي فکر لري، سیکولار یا نور مختلف نمونه در باندې دي. خو که چیرته به اسلام نه ورته راسي چې اسلام نه خبري ورته وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري، د صحابه وخت وګوري، د خلفا و راشدین وخت وګوري، او همداسې بیا د عثماني خلافت ته راسي، دا ټول شو ته تشریح کړي، دوی به پوهېږي چې مسله څه ده. نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره، د یو ټولنې د سمون لپاره، د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده. که هغه ټولنه کې قانون نه وي، هغه جنګل ده. هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیږي، هر څه چې څوک کوي کوي. یو حاکمیت د قانون ده، پرته له شکه چې که اساسي قانون وي، حاکمیت نه وي هغه هیڅ مفهوم نه لري، او که حاکمیت وي اساسي قانون نه وي هغه مفهوم نه لري. دا سمه ده چې حاکمیت شته، مثلا ټولنه نظم ده، هر څوک کاروبار ته ځي، وظیفې ته، دندې مسؤلیت ته ځي. خو دلته اوس معلوم نه ده چې اوس زه په کوم لارې روان یم، څنګه روان یم، او دغه د ما تګلار تا ته نه کړ، دا هیڅ معلوم نه ده. کنه نو دې لپاره اساسي قانون ډېر ضرور ده په یو ټولنه کې، چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري؟ زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارسته پوهنتون استاد جاوید مومند. تاسو ته هم ارکلی وایم. اوس اوریدونکي لرو وګورو چې دوی څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل
یاست.
بله، ستاسو ژغاورو، مهرباني کوئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړ. سلام تاسو تاسو مېرمنو ته عام لهدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مننه. اتل سه مهرباني. اتل صاحب ټلیفون قطع شو لکه چې بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
استاد او وزیم صاحب محترم څخه پوښتنه ده، د خالد نوښتم له زابل ورته مې اړیکه نیولې ده. د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده؟ او د اساسي قانون
متاسفانه شیخ استاسی رغم لکه چې قطع شو، اما پښتنه مو واوریدل شوې دی. پښتنه یو برخه چې دا هم کامله پښتنه ده. بل اوریدون کې ته به ورشو. مهرباني کوي. مهرباني کوي تاسو. مهرباني. آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی. مهرباني.
مننه سروان صاحب ته او ستاسو ټولو تخنیکی کارکوونکو او میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توښیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
مهرباني. یو څه ژر
مننه. نو اساسي قانون خو رښتیا هم داسې ملک او بچی به نه شي هغه اسلامي قانون نه لري. اساسي قانون نو دا یو ضروری شي زما په ګمان، ځکه چې دا ټول خلک یې جوړوي. نو دا خو یو ضرورت ټول تلکه اوریدونکو سم ښه توضیحات تشریحات ورکړو. نو دا یو ضروری کار ده. البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅوک انکار نه کوي، خو هغه خامخا اجمالي دي، تفصیلي نه دي. نو تفصیل خو غواړي ډېر داسې شان ستاسې عصري شان دي هغه کې قرآن نظم شان اشاره نه دي ورته کړي یا تفصیل نشته پکښې. نو په دې مستعد اوسې اساسي قانون ضرور ده. نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې اساسي قانون څوک جوړولی شي او کوم خلک د دې حق لري چې اساسي قانون جوړ کړي. هغه څه شرایط لري هغه بانی او د هغه جوړېدونکي. نو دا زموږ پوښتنه وه. مننه.
سلامت و سی حاجی صاحب توخی. بل اوریدون که امرو ځان راو پیشنه آزادی رادیو.
بله زه احسان لالو که زهن رحیدمان ولایت سخه میری که در سرانی بود.
مهربانی ستاسی شخه او رو
زه خو رو را ده سما صاحب داغا شنه که تش ده کانون پارا که وی زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د اوس قانون ته داسې اړتیا وي، ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قایم دی. نو فکر نه کوم چې سیاسي قانون ته د اوس داسې اړتیا وي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیشنه آزادي رادیو.
بلې سلامونه تاسو ته میلمنو ته اوریدونکو ته.
سلامت اوسې. مهرباني.
مننه مبارک جانا لپاره له اړیکنی.
مننه. سلامت اوسې. مهرباني کوي صاحب له فرات څخه نه ټلیفون مو قطع شو. ایګو بل اوریدونکو ته بم نوبت ورکو. نه قطع شوی دی دا بل موس په ورشو درنو ملمنو ته. لومړی پروفیسر وزین، کله دی ورستی اوریدونکو پایل کو؟ ځکه چې دا د خصوصا د طالبانو په منځ کې هم د ډیرو کسانو دغه نظر دی. پخوا به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی، د دوی په اصطلاح. نو اساسي قانون ته اړتیا نشته. دوی ته څه وایست؟
ګورې ما مخې بل خبرو کې هم دغه خبره دا دي. زوی تفاهم د حل لپاره ما اوس قد اشاره درلودل. از مه دا چې ډېر که په ساده الفاظ وایم کنه، اوس قرآن کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی کنه، یعدل هو اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اوس د عدل د عدالت د تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي. دا قانون غواړي چې اوس موږ څنګه عدالت تقدیم کړو. عدالت مفهوم څه شی دی؟ دا څنګه تطبیق کیږي؟ تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چې دي، مختلف ساحې چې دي، میدانونه چې دي. دغه په دغه متن قران کریم کې راغلی بل مثال و امرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر بل آیت کې الله تعالی امر کوي چې تاسو مشورت وکړئ. اوس د مشورت او د شورا میکانیزمونه دا دا څنګه راکی خصوصا په دغه پېښلې ژوند کې چې څومره لرو اوس مثلا که هیواد وغواړي چا نه مشوره اخیستل دا مشوره څنګه مشوره اخیستل آیا دا مشوره لازمي ده د اخیستل حاکم باندې که نه د دې میکانیزمونه د دې طریقې د دې لارې چارې دا او کوم کسان هغه خلک د مشورې اهل دي په کومه ساحه کې څوک مشوره ورکولی شي دا ټول داسې شیان دي چې دا نه غږېږي نه نه طبیقي نه نه یعنی دا میکانیزم لري تفصیلات غواړي دا مجمل شیان دي قرآن کریم کې هم دي دپاره خو موږ اصول فقه کې مجمل لرو مبین لرو مثلا خاص لرو عام لرو مطلق لرو مقید لرو چې دا داسې شیان چې د قرآن د نصوصو فهم دپاره غوزت د شریعت تطبیق د قاعده پرته دي د قانون نه کېږي خبره دا ده چې چېرته چې دغه قوانین په هیواد کې که اساسي قانوني که نور قوانین جګه اسلام سره په ټکر کې نه وي د اسلام په مسلماتو سره کلیاتو سره په ټکر کې نه وي هر هغه قانون چې اسلام سره په ټکر کې نه هغه اسلامي قانون ده یعنی اصلا د شموږ په د شریعت په پنځو کې یو مضمون تدریسو بنام په نوم عنوان داده تقنین الشریعه الاسلاميه د اسلامي شریعت تطبیق مدوار قانون څه ته وایي قانون د یو کوم فقه ته زمونږ چې فقهي کتابونه هغه قانوني شکل نه لري بنه نه لري د قانون هغه کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته کتاب کې مثلا تاسو هدایت وګورئ مثلا فتح القدیر وګورئ نبی فقه کې وقال فلان وقال فلان ده فلان امام دغسی وایي مولوی رای داده امام ظفر رای داده ابو یوسف رای داده فلانی عالم رای داده یعنی دا مختلف اراغه د درس کتاب دی اما د قانون په شکل دا په دې باندې چې قانون سیاغت چی دا د فریزینګ چی د قانون د شکل د عبارت تعبیر د سی د قانون تعبیر چې هغه الزامی غوندي عامرانه غوندي چې امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي کسو کې ونه کې دغه جزا ده دا کار په دې طریقه کې دا قانون اوس کې د شری اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل او د ماده په شکل د بندونو په شکل هغه راوستل شي او ټول د لپاره مرجع یو واحد رای هم قاضي د لپاره هم حاکم د لپاره هم پولیس د لپاره هم وزیر د لپاره هم پادشاه د لپاره هم د دولت رئیس د لپاره او هم وګړو د لپاره خلکو د لپاره ټول د لپاره هغه یو مرجع نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زمو قانون د شریعت په وجود کې مو قانون د ضرورت نه لرو دا یو مغالطه ده دا بالکل یو مغالطه ده خودن پتی اصل کې چې مو موسیقو په دغه پیچلې ژوند کې چې مونږ لرو دا پرد دغه نه کیږي و ته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري خطر راځي مو ته ترافیک قانون څنګه کې ترافیک مستقبل مسایل باندې ترافیک تاسو څنګه کې ته و ته سایبر کرایمز دي کنه د انټرنیټ جرایم دي دا به څنګه هغه شریعت کې څنګه راځي موږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي محدود دي یعنی تا کل شی دی نه قران واحد نه راځي پیغمبر اسلام جمعدین نه شنو حدیث سنت هغه کې وست دا حوادث چې دي حواقع چې دي حوادث او حالات چې دي دا خو بشمار دي منته ده پر خو اجتهاد ده منته ده پر خو اصول تفسیر ده اصول فقه ده اصول حدیث ده مجتهدین ده منته ده پر خو ده فقه ده ده پر مونته فل دي نمازلو ده پر نوې حالات ده پر د ټولن دي کنټرول ده پر د تنظیم ده پر اساسي قانون بالکل ده نه لوازي اړین ده بلکې ده فرض ده فرض کسو کوي مسلمانی مسلمان وای چې اسلامي حکومت قائمول غواړم ده فریضه ده د دې فرضیت د رسیدو لپاره کوم لارې چارې میکانیزمونه چې دي هغه د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی نو اګه له لږه دغه سره مخالفت چې باید د دابت زمونه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده لیکن هر هغه قانون چې اسلام مسلمانات سره په ټکر کې نه وي هغه اسلامي قانون ده هغه اسلام ده هغه اسلام ده کټ پټ اسلام دی یعنی مثلا خو مشکل پدې کې را د تر مزه کېږي چې اساسي قانون یو بل قانون هغه اسلامي اصول سره په ټکر کې اوسې کې مسلمانات سره په ټکر کې د تر مشکل پیدا کېږي اما کچته ته قانون جوړې مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او ځایي رئیس جمهور یا امیر اساس تاسو نو پدې کې دا په دې طریقې انتخابيږي مثلا د خلکو په عمومي رائے انتخابيږي د دې چې خلکو د نمائندګانو لوګه ټاکل کېږي د خلکو نمائندګان څنګه ټاکل کېږي د دولت رئیس جمهور یا امیر یا د پادشاه موده څومره وخت دی دا د خلکو ته څنګه جواب دی دی کله دا ځل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړیږي د وزیرانو صلاحیتونه څومره دي د محکمې صلاحیت څومره ټاکل کیږي آیا مثلا قضا مستقل دی قضایي مستقل مثلا دا دا د حکومت د دولت هویت څنګه دی قوانین څنګه جوړیږي مثلا دا ټول هغه شیان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ کور کې اوسې په کور د اساسي قانون د ضرورت لري پلیز اساسي قانون د ضرورت لري غدہ نو ته یو یو څنګه چلول شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره په ټکر کې دی او موږ شریعت دل تشته نو موږ اساسي قانون نه لرو دا خطرناکه مغالطه ده دا د شریعت روح سره مخالفت مخالف مخالفه ده دا باید تصحیح شي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب وزین. استاد مومند بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کړي، څوک باید قانون جوړ کړي، اساسي قانون جوړ کړي، دا د چا مکلفیت باید وي؟ مخکې تر دې چې تاسو ځواب وایست، یو جالبه قصه چې زما یو همکار وکړه و، یو وخت زه په پېښور کې وم، ملایان راټول شوي ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوې ورکولې. نو په دې منځ کې یوه فتوا په دې اړه وه چې آیا د یوه انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدی شي، جایزه ده او که نه ده جایزه. وایي ډېرې ورځې په دې بحث وشو، چا یو څه ویل چا بل څه ویل، خو په دې دیني کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه و راغلی چې د یوه انسان وینه بل ته هم ورکول کېدی شي او که ورکول کېږي په کومو شرایطو. بالاخره یو ملا صاحب وایي راغی، ویلې چې له درو ورځو وروسته چې ما یې حل لاره پیدا کړه، هغه دا ده چې هېڅ د یو انسان وینه د بل ته نه ورکول کېږي د دې لپاره چې دا مسله حل شي. نو یو رای ورته تنکی رای ورته حلال کوي دغه وینه ورکوي. نو قوانین، نو دلته سوال پیدا کېږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي؟ هغه سړی چې له دې نه دی خبر چې د وري وینه انسان ته ورکول کېدی شي او که نه، آیا کار کوي که نه؟ حتی د یوه انسان بل انسان ته وینه هم چې تر څو ګروپ یو نه وي نشي ورکول کېدی. مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ډېره مننه کوم سلام صاحب. ګوري لومړی خدا ووایم.
بله مومن صاحب، ستاسي رخناورو مومن صاحب ستاسي خبرې لکه چې قطع شوې. خیر، تلیفون مو قطع شو، در سره دوباره به تماس ونیسو. قدر منو اوریدونکو ته به ووایم چې تاسو له آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ اړتیا یې څه ده؟ که اساسي قانون نه وي څه مشکلات پیښېدای شي؟ ډاکټر صاحب وزین، د اوریدونکو له پوښتنو ته به بیرته راوګرځو. اصلا ډیرو لپاره لکه څنګه چې ځینو ورته اشاره هم وکړه، دا سوال دی چې دا د اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته، هر څه چلی شي نو مشکل نشته. اما ما له ډیرو دا اوریدلی دي چې وایي په افغانستان کې یو څوک دې ته زړه شاید ښه نه کړي چې پانګونه وکړي، ډېرې پیسې ولګوي، ځکه چې نه پوهېږي چې دغه پانګونه په کوم قانون په اساس تضمیني شي، څوک ورته ضمانت ورکوي. مهرباني ستاسو تبصره څه ده؟ لږ څه لنډې خبرې که وکړي.
ګوره دا اساسي قانون یا نور قوانین هغه هیواد ته ثبات راوړي. هغه راغوډونکي چې اولنی سوال و، هغه پښتنه وکنه چې د ملک څنګه ثبات رامنځته کیږي، د اساسي قانون رول په کیسه شي. اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی چې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي. او اسلامي هیواد کې هغه دا چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن او سنت په چوکاټ کې جوړیږي، نو دا کله چې اساسي قانون په هیواد کې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي، اساسي قانون معمولا مجمل دی، دغه تفصیلاتو په پاره ځانګړي قوانین جوړیږي. مثلا اساسي قانون وایي چې د تعلیم د هر وګړي د حد نارینه او ښځو، حق دی. د دې حق د تفصیلاتو په پاره، د بیان په پاره، د میکانیزمونو تشریح په پاره د معارف قانون، د پوهنې قانون جوړیږي. همدغسې مثلا تجارت قانون، جزا قانون، نور قانون، مثلا نور قوانین مثلا. نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي، اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي. دولت یو شی ده، حکومت بل شی ده، یعنی سټیټ او ګورنمنت. کله چې حکومت دولت جوړ شي، حکومت جوړ شي، دی هغه د مشروع حکومت، د قانوني حکومت، د قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت. دلته هر شی قانون لري، دا حکومت خلکو ته جواب دی، او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندي کیږي، هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي د خلکو، د حقونو د خوندیتوب لپاره، یعنی د قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي. نو کله چې دا رامنځته شي، نو خلک د مسؤلیت احساس کوي. هر څوک پیږي دلته قانون ده، دولت ده، د قانون پلي کیږي، دا زما حق دی، دا زما حق دی، دا زما مسؤلیتونه دي. نو قانون ته مراجعه کوي، محاکمې ته مراجعه کوي، نور اړوند ادارې ته مراجعه کوي. نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی د ضایع کېدلو تشویش نه لري. نو همدې لپاره څوک چې پانګونه کوي، مثلا بهر ناراضي، هغه کله په دې پوچي دا د دولت او دغه هیواد د قانون د حاکمیت هیواد ده. دلته د خلکو قانون نافذ دی، د خلکو باندې هم حکومت باندې هم نورو خلکو باندې. نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي پنګونه کوي او نور تشبثات کوي. که چېرته دغه قانون دلته نه وي، دا مسؤلیت نه وي، دا د باور او اعتماد فضا نه وي، نو دا په دې صورت کې څوک هېڅ شی ته زده خنه کوي. یعنی بالکل دلته خلک هر شی مجهول وي، مبهم وي. یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه، بعد نه راځي، دلته غواړي پنګونه وکړي، مثلا ملیون ډالر ولګي افغانستان کې، هغه ته ضمانتونه موجود نه وي چې یو کال وروسته څنګه کېږي، دوه کال وروسته څنګه کېږي، که دا حکومت تبدیل شي بس څنګه کېږي، که بل چا راځي په زور څنګه شي، دوی طالبان ارګ ته په زور نه نڅولي، نور پر راځي په زور. یعنی اخري خطه دا وکړم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي. اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي. دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه، یو شخص نه، یو ډلې نه بل ډلې ته په مسلم امیز شکل، سوله ییز شکل تامینېږي. په دې کې د دولت د حکومت په تبدیلي سره تغییر سره هر څه تغییر نه مومي، نو دا تداوم یې هغه هیواد کې، نو دا یعنی هیله ده چې دا سوال حل شي.
ډېره زیاته مننه، سلامات اوسئ. مومن صاحب، ستاسو خبرې قطع شوې، مهرباني وکړئ سوال به مو په یاد وي.
بلکل سروان سے محترم لکسنگ چما مخی ویلی گور وزی قوانین دے الہی قوانین و ترسان کے اسلامی وادو کی دیندیل پر دی چاغه وشی کڑائی چے تولن یو تنظیم سمون خووی سی گوری پ افغان پر تولا نری کی کتاب سی گوری غلط ملی شورا دا پارلمان دا عدلی وزارت دا بیا خپل دی ولسمشر نمری کا سلخانه توشیکیگی دا معمولا پ تولن کی ترسر کیگی ولی زین تولن کی لک افغانستان غند مثلا لوی جرګه دا تاسو ګوري د امان الله خان وخت کراسو مثلا د جلال آباد لویه جرګه وګورو، بیا د پغمان لویه جرګه وګورو، بیا همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول هغه یو ځل لویه جرګه دایره شوې، هغه نه وروسته بیا پارلمان و او داسې وزارت عدلي وزارت دی او بیا ولسمشر ده چې توشیح کوي او بالاخره نافذ کیږي. خو دا هغه چا لخوا نه کیږي چې هغه کدرونه وي، هغه کس متخصصین وي په حقوقي برخه کې، د قوانینو په برخه کې، چې هغوی وسی کړی یا د اقل قانون چې پاس کوي یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي، مواد ورته جوړوي، په دې برخه کې باید تخصص ولري. غیر له هغه خو قانون نشي جوړولی، خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړوونکي وي. بله مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي د سیاسي ثبات ډېر ښه مسله مطرح شوه. ګوري په افغانستان کې ولې سیاسي ثبات نشته ده، یا هم که وو ډېر د یو لنډې مودې لپاره وو، دې لپاره چې یو غټه تشه، یو غټ لامل یې همدغه د اساسي قانون و. ځکه که اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده، خو مانا دا و چې اساسي قانون ډېری وخت کې نظامونو حتی د خپل هغه د ایدیالوژي او فکري او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمیل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه. وګوري نور نړۍ کې وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو، امریکا وګوري کلونه کلونه اوس هغه اساسي قانون ده. یوازې که چېرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چې اړتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي، ور پر افغانستان کې چند نظام راځي هغه اساسي قانون له منځه وړي، بل اساسي قانون د خپل په تابه جوړ کړي او هغه بیا دوام ورکړي. دا ده چې سیاسي ساختارونه مرسره ثبات نه پیدا کوي. سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده، که نه دوی که دولت چلولو لپاره دغه سیستم چې دا په نورې نړۍ کې دا سیستمونه شته، که هر فرد راضی، که احمد راضی، محمود راضی، که هر څوک راضی، که هغه د هر قومی، که د هر ژبی، که د هر مذهبی، هغه سیستم چلوي، هغه سیستم ورته جوړ دی. خو په درېمه نړۍ هیوادونو کې، بیا په خاص توګه افغانستان کې، سیستم موجود نه ده. هر یو چې راضی هغه به سیستم وي، ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي، که موجود هم وي هغه ورته قابل د قبول نه وي، بیا دا له سر نه شروع کوي. دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نشو تلای، او سیاسي ثبات همیش تکنی کیږي او بالاخره ساختارون هم له منځه ځي.
بله.
په افغانستان کې دغه غټ او ستره ستونزه همدا و چې موږ په دې نه یو توانېدلو چې یو سیستم رامنځته کړو، د دې سیستم چې قابل د قبول وي، هم د ټولنو د وګړو لپاره او هم د نظامونو لپاره، د نظام لپاره قابل د قبول وي. وشي کړی. بله مسله، په اساسي قانون کې د خلکو د ارادې تمثیل کیږي. د ارادې تمثیل په دې معنا ده چې د ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رایه اخیستل کیږي، د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رایه اخیستل کیږي. دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثیل نسی، دا په دې معنا ده چې نو بیا ولسونو ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي. هغه ده چې بیا ساختارونه پایدار نه پات کیږي او ډیر ژر نړول کیږي. یو تاسو وګورئ د ظاهر شاه وخت کې موږ وګورو شاهي نظام او مشروطه شاهي، هغه وخت کې تاسو وګورئ اساسي قانون منظم یو سیستم و، ډیر هغه ساختار هم ډیر دوام وکړ. یعنی تقریبا سلویخ کال هغه سختر دوام وکړه. د دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسېدلی ولو، خو متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت، لومړنی جمهوریت، هغې نه رافدي خو تر ننه پورې موږ تاسو یو ثبات نه درلوده او نه لرو، ځکه چې موږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه موږ نه لرو. تشه ده اوس که قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ. اوس موږ ګمرکاتو قانون لرو، د ترافیکو قانون لرو، او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو. دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانینو کې باید واضح شي. او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه، هغه ټولنه بیا پر مخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي. اوس موږ که په ټولې نړۍ کې وګوري، په اکثریت ټولنې چې وګوري، هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي، قانون لري، د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري. د دې لپاره چې هغه پر مخ لاړ شي، استاد وګوري، حتی یو موټر چې تاته موږ ته په لاس راکړي که موږ صحیح ډرایور ونه اوسو، قوانینو باندې بلد ونه اوسو، خو هغه موټر نه سو چلولی، که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو. دغه دولت هم د یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو. دولت هغه څوک پر مخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي، او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري. که قوانین ونه لري، په دې مطمئنه اوسئ چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. پروفیسر صاحب وزین، طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا نه غواړي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟ کېدای شي ځینې خبرې کړې وي، که نه تاسې به اورېدلي وي، ځینې دلایل دوی ممکن ولري.
صحیح ده، خو زه دې ته راځم. مسلمان صاحب ما څه کولی چې کله کله یو دوه درې ماده اورېدلې دي، مثلا د پیلو مجاهد نه چې د اساس قانون فکر کوي، خو زه ګمان کوم چې اصلا د طالبانو په ټوله کې د سیاسي فکر په ډګر کې دوی ډېر فقر سره مواجه دي. یعنی دوی هغه یو یعنی د هغوی چې مشران دي، یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د هغوی یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی ده، چې د سره محکمې رئیس ده، د سرپرست حکومت الاماره الاسلامي و نظام حاکمیت العربي کې لیکل شوی کتاب دی، او ما دا کتاب لوستلی دی تقریبا. او باندې بیا د مولوی صاحب محترم مولوی صاحب هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین او مشر دی، هغه په باندې تقریض لیکلی، او لیکلی په خپله هغه باندې لیکلی چې دا کتاب یعنی دوه ځله زه یې تاییدوم. یو د بصرت هغه وخت دی نشي. نو از می دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډېر فقیر دي، او پرې باندې دوی هیڅ تقریبا درې سوچ او فکر نه خواته نه دي تللی. یو خبره دومره دا ده چې دوی په ډېر پخواني کتابونه باندې چې هغه څو قرنه مخکې لیکلي شوي کتابونه دي، په هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي. دغه د ماوردي کتاب د الاحکام السلطانی ده چې هغه د هماغه وخت یو ډېر محدود کتاب ده چې اوس دغه وخت لپاره مناسب و، حتی پورې مناسب اوس دغه په ډېر په قانون وروسته د پیړیو وروسته هغه د دې جوابګوی نه دی هغه کتاب. نو دومره خبره. درېمه خبره دا ده چې د طالبانو دغه یعنی ښه جنګیالي دي، افغانستان افغانه ټوله همده وکړي تقریبا، لیکن د فکري میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري. یعنی دوی پر هیڅ سند نه دي وړاندې کړي. دوی د دوی تصور او فکر د دولت په هکله، د حکومت په هکله دا تفصیل بیان کړي. دوی عمومي خبرې کې کلي خبرې کې اسلامي شریعت زموږ قانون دی، اسلامي شریعت تطبیقول نور ته ضرورت نشته او شریعت قائم ده، اما دا کلیات دي. دوی خپل اوس هم دوی مشکل سره مخامخ دي، وروسته هم دوی که قانون جوړ نشي دوی وروسته مشکلات سره مخامخ کېږي. یو دا ګوري دا امر بالمعروف قانون چې ده، دا ډېر مشکلات رازیګي په دې وطن کې پر خپل طالبان د حکومت د نقل د مشکلات سره مخ کېږي. صلاحیتونو تداخل راځي، دوی حکومت د دې ټیو کس هم مدعی، هم غسرنوالی، هم قاضي، هم محکمه، هم پولیسي، هم زندان خلق ده، هم تطبیق تنفیذ کوونکی. دا ډېر غلط مشکلات رامنځته کوي په دې اندغه سیستم، دا نه چلیږي، دا دوام نه کوي. نو دوی ته تصور یعنی په فکري لحاظ دا یو فکري فقر سره د خلک مخامخ طالبان په دې هټه کې. دوی ورته داسې ګوري یو کتاب لري سیاسي فکر په هغه کې په میدان کې. دوی صرف همدغه کتاب چې د امارت اسلامي و نظام ها چې دي مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی لیکلی، هغه کتاب مې ډېر شیانو نقل اقتباسات د نولو هغه نه کټ مټ ډېر شیانو نقل دی. هغه کتابونه هغه یو سلیکټیو یا گزینئی انتقائی اقتباسات دي. دا عرض مې دا ده چې دا یوازې د دولت چلول، حکومت کول، دا صرف د یو ډلې د څو کسانو هغه نه د جنګ کول یوه خبره ده. څوک چې جنګ کوي هغه ځان ته میدان ده ځان ته ارسبه په جنگ او جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوړول حکومت جوړول حکومت کول دولتداری دا ځان ته ډیره یو طالبان محترم شران کې خلک دوی افغانستان ته دیو مدرسې په توګه ګوري دا په تکه مدرسې کې مدرسې ده هغه تعامل سره کې ځینې بیا د پیری او مریدی طریقه په دې انداز ګوري تاسو دې خبره واورې دي زین و مشران و خبرو که مثلا یو خبره که کابل دی علماء و دی شورا رئیس دی طالبان و اگه در خبره کوله چی باید مرید و خلق دی پیر پلاس که دی مرد خونده چی سنگه غسل و تو کهی پا اگه وقتی زن اختیار نده و خلق دوی رسی گولی اول اگه دی وندیان و دی خبره در چی خلق باید بلکل دی امیر دنگ سی تاعت بکی چی اگه بلکل یعنی ایس حرکت و نلدی دا 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 خبره خبره دوی یعنی اصلا دوی خلق و تملنگ تا اصلا اهمیت نور که دوی پس هغه کې دوی تصویر درک دي چې موږ په حضور راغلی او پاس نه راغلی یو یعنی دغه نه کوو یعنی حتی د دوی د طالبانو د قدرت رسیدلو طریقه چې دا د پشتوی لحاظ سروان صاحب دا ته وایي تغلب تغلب یعنی په زور واک په زوره واک نیول چې دا په اسلامي شریعت کې مشروع شی نه دی یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هیواد کې د زور د پرچې او د ټوپک او د ټانک او تیارې په زور هر څه قدرت ته رسیدل وقت رسول کول دا جایز نه دی ناجایز غیر مشروع دی البته سر په دې محدود حالاتو کې فقها ورته دغه تجواز ورکړي چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهیږي چې موږ ته په کار ته چې قانون په تلل د خپل حکومت مشروع کو چې خلک موږ منی کنه منی نو په هر صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل نو تصور او فهم تصور دی چې دوی هغه کوي یعنی هاته دوی اساسي قانون هم په هدایت په کتاب کې لګي دي کله د قایق په کتاب ګوري د نیوتن مسلی په کتاب ګوري چې هغه دغه شیان نه تنظیمه یم دغه دا په دې باندې نه کی یاد در المؤذد المختار و در المختار چې شامی فتوا ده دوی ټول دولت حکومتداری سیستم دوی پر در المختار کې ګوري چې فقہی کتاب د فتوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف به اتصل او یو در اتصل سلور د شیخ غالبا دا ابن عابدین شامی وفات شوی دی نو په دې شکل باندې حکومت نه کی دوی ارتي کې دلته بیا وروسته دې مشکلات رامنځته شوی او حالت خراب شوی اوس فقط دوی د فتلار شي
ډیر مننه سلامت اوسه کورودان پروفیسر صاحب وزین استاد مومند اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دي یا له محکمو سره سرو کار دی یا نور خلک
سروان سه محترم بالکل ګوري ما مخکې مې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوري دا د وظیفوي تداخل رامنځته کیږي لکه څنګه چې وزیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې ځینو ځایونو کې نور کې دغه ځوانان ځورول کېدل دا صحیح ده مثلا یو څوک ده که مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي به دې څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامرې تر مخې ودروي او د هغه دغه هویت افشا کی ځکه تر اوسه پورې په هغه باندې محکمې دا حکم نه دی کړی چې دا مجرم ده که متهم ده که څه ده ځکه هغه برات الزما په حالت کې ده ولې تاسې ګورئ اوس دا خو که چېرته موږ راواړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده مسؤلیت ده چې دوی راشي مثلا که یو څوک غلط کار کوي یو ځوان غلط کار کوي هغه ته غلط لاره ور وښي یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي اوس ګورئ د هغه پر ځای مثلا نور کسان دي چې هغه په شخصي کالی کې یا جامو کې راځي مثلا هغونه پختنه کوي او هغه ځوانان ناهیلي کېږي حتی ځینو کسان ځینې ځوانان وو چې اصلا یې څه م ورسره نه ول خو بیا هم دوی دغه کار وکړ یعنی دا یوه بېلګه وه دا خو لا پرېږده ګوري که چېرته قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ چې هېڅ څوک د مسؤلیت احساس نه کوي هلته مسؤلیت احساس په دې مانا ده چې ساروان صاحب چې زه اوس نه پوهېږم ګوري دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نه شو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو دا امکان نه لري په یو ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي صحیح مسلمانان دي د خپل اسلام نه کافي معلومات لري خو عالم نه ده عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده عالم خو هغه ده چې هغه پوره مکمل معلومات لري هغه مثلا قرآن ته مفسر ده هغه فقه ویلی ده هغه تخصص لري په هغه برخه کې ولې ټول نه دي نو چې نه دي که قرآن عظیم شان که هم یو مسئله وي خو زه نه پوهېږم راځی نو خدا خو موږ علما یو مفتیان و مشایخ و فقها یو راځوی چې کینو سره دا په لیکلې بڼه ولیکو یو څه کنه په ټولنه کې چې د اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون وي چې په هغې کې ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبو باندې لیکل شوي ټول پرې اسانه په ساده ژبه باندې پرې پوه شي که هغه هر څوک وي که هغه یو استاد ده که هغه یو څوک
یو کراچیوان ده که یو دوکاندار ده که یو هر څوک ده یو دیقان ده هغه په دې باندې پوښتنه چې زما مسؤلیت او مکلفیت څوک ته دی او د ما په وړاندې مثلا مسؤلیت او مکلفیت د دولت او مسؤلیت او مکلفیت څوک ده چې په راس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دی هغه مسؤلیت و مکلفیت هغه په لیکلي بڼه ماته معلومي چې وزیر څنګه ټاکل کیږي والی څنګه ټاکل کیږي مثلا د رئیس الوزرا څنګه ټاکل کیږي په دې کې ټول باید وي او بل د خپل امارات اسلامي رهبر هم دا خبره وکړه چې اساسي قانون باندې کار روان دی یعنی دوی نه دی رد کړی چې اساسي قانون شته خو زه په دې مطمئن یم دغه کوم
دا خو صحیح ده چې وبخښئ مومن صاحب چې نه دی رد کړی لیکن ویل کیږي چې دوی په منځ کې جنجال شته دی شي په سر باندې ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قرآن دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو که داسې کوم څه دوی موافقه تم پی ورسیږي هغه باندې به یو بل نومشتي نه اساسي قانون
بالکل ګوري سروان څنګه سره دغه مخکې اوس یو اوریدونکي او پښتنه چې وکړه زه دا ګرام نه بولم یو ګوري منګل تاسو په ځانته مسلمان وایو خو هغه اسلام نم کاش من پوره کامل معلومات درلود یو چاته چې عالم وایي هغه عالم دي دین وي هغه به تاته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام دی یا اساسي قانون ناجایز ده یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي هر عالم نه چې ته پوښتنه وکړي دا خبره به درته کوي چې وزیر قوانین یو اړتیا ده ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی هم کېده خو د وحیه تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وزیر قوانین چې رامنځته کړي د څه لپاره یې رامنځته کړي خو د دې ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي زمونږ یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې مونږ ډیری وخت خلکو دغه دین مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بېسوادي ده زمونږ علمي کچه ډیره ټیټه ده دلته یادونه وشوه په شهامد غیرت یادوو مثلا په جګړې کې میړانه خودل په اصل کې خودل خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هیڅ کار نه دی شوی په علمیت څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا کوم نظام یا حکومت راغلی چې په علمي برخه کې کار وکړي برخه ته خنډونه جوړ شوي دي زمونږ اساسي غټ بس عامل همدا ده چې بېسوادي کچه ډېره جګه ده چې یو څوک یو چاته وایي چې دغه قانون دغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون دا خو بس کفر ته لاړه دا خو بس غربي فکر دی
سلامت اوسئ ډېره مننه ډېر کم وخت هم لرو یو دوه اورېدونکي مشته او به ګورو که ځواب میلمنو ورته ورنه کړی شوی د عقل د دوی خبرې به واورو مهرباني کوئ مهرباني خبرې وکئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکئ
مننه سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړو څنګه په خیر
سلامت اوسئ مهرباني ډېر کم وخت لرو لطفا که پوښتنه لرئ لنډې وکئ چې ځواب هم ترلاسه کړئ
بله و سروان صاحب محترم موږ دلته ډېر ښه ښه اورېدونکي لرو د کندهار څخه کله کله د ټلیفون پورته کوي موږ ډېر کوشش وکړو چې دلته باره انتظار وکړو د زموږ محمدي
صاحب نو خدای دې وخت ضایع کوي کنه خبرې زر وکئ چې وخت کم دی
سروان صاحب محترم سروان صاحب محترم ګوره پښتنه مې دغه دسې ده اساسي قانون ته اړتیا شته اوس ګوره ظاهر شریف په وخت کې و د داود خان په وخت کې و اسلامي ملک دی افغانستان څه ده هغه خو داسې خبره ده چې دلته دغه د تېر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مستدم اساسي قانون و نو خو چې عمل په ونه شي هغه ته نو برا څه خو بېرته بیا پایدې شو زه وایم چې عمل په وسي د میلمنو څخه مې هم دا پوښتنه ده او اوس دا اسلامي قانون چې دی دلته په افغانستان کې اسلامي امارات دی زموږ اساسي قانون موږ قرآن اعظمشان لرو پر هغه باندې موږ عمل کوو بس داسې
زموږ د میلمنو خبرې وانه اورېدلې چې دوی وویل چې و قرآن خو شته لیکن اساسي قانون هم ورسره پکار دی او د چیش لپاره پکار دی
او صحیح ده سروان صاحب محترم موږ وایي چې عمل پر وسي توجه پر وسي
ډېره مننه عمل پرې لازمه ده اوس چې عمل پرې ونیسي په درد نه خوري هر قانون چې څوک پرې عمل ونه کړي بې فائدې ده نه بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو نه د دوی ټلیفون قطع شو خو ډېر وخت نه لرو البته ډېرې نورې خبرې هم شته چې په قوانینو کې ذکر کیږي مثلا که یو هیواد اساسي قانون ونه لري نو څنګه به خپل جغرافیه معلومه وي، خپل ملي ژبه به معلومه وي، ډېرې نورې خبرې هم شته چې له قوانینو سره اړه لري، اما دا په مذهبي کتابونو کې بیا نشته. له ټولو درنو میلمنو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه، همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنې ومنله، زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادي راډیو خپرونې اورئ.